ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾಲಿ ರೋಜ್ ಸಮಕಾಲ ದ ಜುಲೈ ದ ಮ್ಯಾಶ್ದೆ پینزه منیتا دا پا پیخور که وقت شویده دا ماز خوطانیاتو پا کابل کدی و نیمه ادلتا پا واشنگتن دی سی که دا روزی یولز بجه شوی تاسو زمگاغک دا واشنگتن دی سی دا ستودیوز نا اوری دا وایس اف امریکا دیو ریدیو پا دی یو سات خبری خبروانه که دا تزوک بجالوان
اوزو محمد اکرام
هر کلی وایو اول هم ساسو پام لگرزو مهم خبرونو سرتکو تا
د پاکستان پوز قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د 15 مشکوک ترهګرو د وژلو او د هوی 15 اډو تبا کولو دا وکړي او د کډوالو د مرستو د ادارې مشر بای مالی مرستې به هغه کډوالو ته ورکوي چې د حکومت سره رجستر شوی وي.
نادر وګوري د ډاټا ویریفیکیشن شروع دي نو د هر خاندان چې هغه رجسټرډ وي او ویریفاید دي نادر نه ایته به دا پوره پیکیج دا غي په خپل نمبر باندې ملاوي.
امریکایی سناتورانو په افغانستان کې د صدارتي امیدوارانو ترمنځ د کړکیچ ختمون لپاره د دواړو خواو سره ملاقاتونه کړي دي. بلخوا د کابل په ختیځې برخې کې 400 د تیلو ټینکرې تېره شپه سوځول شوي.
تیلو د ټانکرو په پنځوای کې د نامعلوم علامه له مخې ولګېدنه رامنځته شوه. تر اوسه پورې په دغه پیښې 400 د تیلو ټانکرو په بشپړ ډول سوځېدلې دي او
مشرقی یوکرین کې د سخت جګړې په نتیجه کې روس په لوبه جدای غوښتونکو د سلویانسک خار پریخو دي او د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو خپل پوسټ ته حکم کړی دی چې په سلویانسک خار باندې د ملک قومي جنډا وخېژوي.
پروفیسینیزدی ی مною پرینیتو ریشنه پرو ته щоб запропонувати парламенту кандидатуру нового міністра.
دا او یوشمن نور مهم رپورٹ نمبر کې به زمګه پدې یو ساته خبري خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم سره اوسئ خو لاول هم تاسو پام راګرځو مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان پوز وای په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په مرکزونو باندې جنگي جهازونو بمباري کې 15 مشکوک تنلاري بجل شبي او د دوی 15 مرکزونه تباه شوي دي. د پوز ویان اداره آی اس پی آر وای د شمالي وزیرستان مرکزی خار میرانچا او بویا کلی کې په پوز د ډزو او مزاحمت وروسته د ترهګرو په مرکزونو دوی هوایی بمباري کړي. پوز وای په هوایی بمباري کې زیاتره ازبک جنگیالي وجل شوي دي. د دې ترڅنګ نن د صفایي اپریشن په وخت په ځمکه کې خخ یو بم چاودېدو له بجې یو پوځي وجل شوی دی. پوځوی تر اوسه د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو کې د 400 نه زیات مشکوک ترهګر وجلي چې پکې زیاتره بهر ملکي دي. خو د دغه شمیرې په ازاره توګه پخلی نه کیږي ځکه چې میډیا ته د دغه سیمې د تک اجازت نشته او ټوله میډیا د پوځ لخوا ورکړل شوی شمیره او معلوماتو باندې انحصار کوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو د مخنیوي او د مرستو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر جنرال طاهر اورکزئی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي کډوالو ته د مرستې وړاندې کولو په حق ویلي چې 92% کډوال بنو ته راغلي دي او تر دې دمه ورته د خوراک غیر خوراکي اشیاو او د پیسو تقسیم روان دي. خو زیاته کړې ده چې پسله دې چې کومې مرستې د کډوالو کورنیو سره کېږي د هغې لپاره د هغوی رجسټریشن ضروري دی او یوازې رجسټر شوي کډوالو ته به مرستې وړاندې کېږي. هغوی وویل چې صوبایي حکومت لخوا به د کډوالي کورنۍ سره د کور د کرایې لپاره 3000 روپۍ مرستې ورکولو تر څنګ د روژې په میاشت کې 15000 روپۍ ورکول کېږي.
د پاکستان شمالي سیمې گلگت په دی امیر ضلع کې په درزنونو مشکوک ترهګرو د پوز په وردی کې په یو پولیس تانه حمله کړي. چارواکي وایي ترهګرو په ډوډی شال پولیس تانه کې موجود پولیس پر رسو تړلی او د هغوی نه یې ټوله وسله وردی وایرلس سیټونه او نور قیمتي سامانونه وړلی دي. دغه تانه د خیبر پښتونخوا او گلگت بلتستان ترمنځ قراخورم لوی سړک نه 1 کیلومتر لرې ده. چارواکي وایي د شپږ دېرش نه تر څلوېښتو پورې وسله والو د پوز په وردی کې بېګا د نیمې شپې په تانه حمله وکړه. سرچینې وایي د حملې په وخت په تانه کې شپږ پولیس والا موجود وو.
او د عزت په نامه د وژلو په یو پیښه کې یو زنانه د تره زامنو هغه د خپل خوښې واده کولو پر سر په ننګل مرزا کلي کې په ډز وژلې ده چې دغه کلی د پنجاب په سرور تحصیل کې موقعیت لري. دغه زنانه چې مدیحه مشتاق نومېده د کال و د دې ترڅنګ د لاهور یو محکمې سروزیر باندې د غیرت په نامه د وژل شوې جنۍ پلار او ورور باندې فردي جرم هم عاید کړی دی. نور تفصیل ورو ارشد حسین نه په دې رپورت کې.
په مقامی میډیا کې دراغلی رپورټونو مطابق په سرور ضلعه کې د مشتاق بټ نومیتن دریش کلن لور مدیحا مشتاق درې میاشتې آگاهو د اعظم نومیتن سره په عدالت کې د خوښې واده کړی و، خو تېره ورځ د دغه جینۍ پلار هغه په چل دوکا کور ته راوستله. خو د مدیحا مشتاق د تره زامن چې په دغه واده باندې خوشحاله نه و، هغه یې په خپل کور کې د شپې ووجله. مقامی پولیسو د وجل شوې جینۍ مدیحا مشتاق د نیکه په وینا باندې د هغې د تره د دوه زامنو خلاف مقدمې درج کړي دي. دا په پسرور ضلع کې د غیرت په نوم د زنانه د وجنې دویمه پیښه ده چې رامینځته شوې ده. د دې نه وړاندې روان کال د جون په شپږویشتمه نیټه هم په دغه سیمه کې نوې واده شوې جوړه خپل کوروالو صرف په دې وجلې وه چې هغې د خپلې خوښې واده کړی و. بلخوا لاهور ښار کې د انسداد دهشتګردۍ یو عدالت سموده وړاندې د لاهور هایکورټ مخې ته د پلار او درونو د لاسه وجنې شوې د پرزانه پروین د قتل په مقدمه کې د هغې په پلار او رونو او په خواني خاوند باندې فردي جرم لګولی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
او د افغانستان چارواکي وایي چې د ټینکرو په اډه کې په سلګونو تیلو ټینکرو ته اور ورته کړی شوی دی چې د کابل ښار اطرافو کې ولاړو. د کابل ختیځې برخې پغمان ولسوالۍ کې دغه پیښه رامخې ته شوې ده. د دغې اور لګولو ذمهواري طالبانو لخوا منل شوې ده. پولیسو لخوا تر اوسه د کوم تلفاتو څرګندونه نه ده وړاندې شوې. بلخوا د امریکا دوه سناتورانو جان مکین او لینسی ګراهم په افغانستان کې جمهوریاستي کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی سره لیدلي او ژمنه یې ښکاره کړې ده چې انتخاباتو په ترڅ کې رامنځته شوې ستونزې به زر هواري شي.
د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو خپل پوځ ته حکم کړی دی چې د مشرقي یوکرین په سلویانسک ښار باندې د ملقامي جنډه پورته کړي. د جمعې په ورځ رپورټونه راغلي وو چې د یوکرین پوځ دغه ښار بیرته قبضه کړی دی. نور حال په د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکاره سمینه احسن وړاندې کوي.
د یوکرین د صدر ویب سایټ نن لیکي روس پلوه جدایي غوښتونکو مضبوط مرکز چې په اپریل کې قبضه کړی و بس د حکومتي فوزونو د یاغیانو سره سختې جګړې وروسته واپس کنټرول کې اخیستی، خو د دې رپورټونو تصدیق لا نه دی شوی. بلخوا د روس یا د جدایي غوښتونکو مشرانو لخوا د ښاغلي پوروشینکو د خبرو اترو دپاره د نوي مراحل خواسته هیڅ جواب نه دی ویلی شوی. د یوکرین صدر وایي هغه د یورپي یونین د خارجه پالیسۍ مشرې کیترین اشټن سره په ټلیفون خبرې کړې وې او د دې خبرو دپاره یو وخت او ځای تجویز کړی و، خو هغه د بلخوانه وسه پورې د دې جواب په انتظار کې دی. یورپي یونین او امریکې روس له خبرداري ورکړې کچري ماسکو او روس پلوه یاغیانو په مشرقي یوکرین کې د حالاتو ښه کولو دپاره ګامونه وانخسته، نو د نورو پابندو سره به مخ کیږي. روانه هفته د یوکرین لخوا یو اړخیزه ډزبندي ختمېدو وروسته جګړه هم بیا نتیزه شوې ده او د یوکرین فوزونه وایي دوی د جمعې په ورځ د یاغیانو نیولې شوې علاقې سلومیانسک کې یو کلی واپس راخلاص کړی. دغه علاقه د جګړې مهمه مرکز دی.
د فلسطینی ځوان کلن هلک په یو انتقامی حمله کې د بجنی وروسته نن په مشرقي یروشلم کې د اسرایلی پولیسو او فلسطینی احتجاج کوونکو ترمنځ نښتي جاری بي. فلسطینی مظاهره چانو د احتجاجونو په څلور مورس په اسرایلی پولیسو کاڼي گزار کړي چې په جواب کې پر اسرایلی پولیسو اوخی به یو کې گیسونه او ګرنیټونه وربشتي. اسرایلی پولیسو د محمد ابو خدیر د جنازې وروسته د ممکنه زیاتو احتجاجونو د خطرې لوجې امنیتي ګامونه سخت کړي.
د مصر یو عدالت د اخوان المسلمون یو مشر محمد بادی او شپږ دیرش نور ملاتړو ته د خالي پرز عمر په بند کې سزا اورولې ده. بادی چې ورباندې د مرګني مظاهرو کولو تورونه دي، د دې نړواندې په دوه نورو قضیو کې ورته د مرګ سزا ورکړې شوې ده چې تیر کال د پوځ لخوا صدر محمد مرسي د برطرفه کولو لپاره مظاهرې ترسره شوې. عدالت د اخوان المسلمون لس نور ملاتړو ته ورکړې شوې مرګ سزاګانې پر ځای ساتلې دي.
جرمنی د امریکې لپاره جاسوسۍ په تور یو تن نیول وروستو پرون د امریکې سفیر رابللې. خارجه وزارت وایي دوی د سفیر جان امرسن نه غوښتنه کړې چې د دغه پیښې په فوري توګه وضاحت وکړي. د جرمن چارواکي وایي دوی د بهر ملکي استخباراتي ادارو لپاره جاسوسۍ کولو په شک کې پرون یو تن نیولې، خو د نیول شوي تن پیژنګلو یې نه ده کړې او نه یې دا ویلي چې د کومو حکومتونو لپاره هغه جاسوسي کوله.
او سومالی چارواکی وایي چې په پایتخت موګادیشو کې د پارلمان سره نږدې ځانمرګي موټر بمې چاودنې کې درې پولیس وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبللي. د خالي دروازې دغه چاودنې پړه القاعده سره تړلې د الشباب توندلارو قبوله کړې ده او زیاتوي چې دغه رقم بریدونه به دوام لري. د چاودنې په وخت پارلمان کې غونډه روانه وه. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
در وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د زمونږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه باندې اوري. د پاکستان پول دا وکړه دا چې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په تازه عملیاتو کې 15 مشکوک تنلارې بجلی او د دوی 15 مرکزونه تباه کړی دي. پول وایي چې دوی د مرکزی ښار میرانشاه او بویا کلی کې د جنگیالو په مرکزونو باندې بمباری کړی ده. اخواته د شمالي وزیرستان نه چې کم خلک کډبال شوي دي په هغې کې د شری د ناروغانو کیسونه هم مخې ته راغلي دي. رپورټ پې د سیمینا د ریو ریډیو خبریال عدنان بیٹنی راکوي.
راپورټونه وایي قبایلی سیمه شمالي وزیرستان څخه بې کوره سوي کډوالو کښې د شری ناروغي راپورته سوې او یوه 15 کلنه ماشومه د ناروغي له امله مړه سوې او درې نور ماشومان یې ورسره په هغه کور کې متاثره کړي دي. همدې سره آی ایس پی آر چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کښې جړجازلو بمبار په نتیجه کښې د وسله والو 15 جالې تباه کړې سوې او ګڼه مرګ ژوبله یې ورته اړولې. دغه 15 کلنه ماشومه چې د شری ناروغي له امله مړه سوې ده د بنو په سورانی سیمه کې په یو سرکاري میډل سکول چې زید یوسف خان له نامه سره پیژندسي سره د کورنۍ میشته وه. په دې سکول ودانۍ کښې اته کمرې دي او څلور کورنۍ پکښې یو ځای پنډېږي. د مړې شوې 15 کلنې ماشومې پلار عبدالله وایي په دې سکول کښې په یو ځای د بېلابېلو کورنۍ یو شپېته کسان یو ځای اوسېږي چې پکښې درویس ماشومان دي. د ده په خبره ماشومې ژوند له لاسه ورکړی او د یو بل ماشوم زوی په ګډون یې دوه نور ماشومان هم په دې کور کښې په دې مرض اخته سوي دي. دا یې هم وویل چې د صحت انتظام خو څه د سرسوري انتظام یې نه او په یو ځای په زیاته شمېره سره پنډېږي.
دلته کای بس یو دوه کسان نور خراب شوي دي. پتال کښې مې دومره لږ ډېر علاج څه کومه پې هغه وکړلو ستنې باندې داخل کړي مې که نه بس هغه بچی مو هغه خراب وه. بچی چې کومه وه هغه وفات شوله او بچي ته تیرا وسپار شوی ده. انشاءالله
تېره ورځ کمیشنر بنو سید محسن شاه ویلي وو چې بنو سیمه کې د کډوالو لپاره صحت په مرکزونو کښې اضافي ډاکټران او سټاف په ځای کړی شوی او دوی سره مالي مرستې هم ترسره کېږي. خو دغه یوازې د عبدالله کورنۍ نه ده بلکې د حکومت لخوا مناسب انتظام نه کېدو له امله ځایي خلکو سره په حضرو بیټکونو او سرکاري ودانو کښې په زیاته شمېره سره په یو ځای کورنۍ پنډېږي. طبي ماهران وایي چې دې سره یو بل ته دغه ناروغي انتقال له اسانۍ سره کېږي او دوی شره یوه خطرناکه ناروغي بولي خو وایي په وخت یې علاج ممکن ده. دا هم وایي چې که یو ماشوم ته دغه ناروغي وشي خو هغې علامات دا دي چې له ګرمې تبې سره یې رنګ سور شي او وړې وړې ټاکۍ په وجود پیدا سي نو زر تر زره دې صحت مرکز یا ډاکټر ته رسوي. د بنو سیمې صحت څانګې مشر ډاکټر اکبر جان وایي دوی ویکسینیشن هم کړی ده او کوم ماشومان چې له ویکسینیشن څخه پاتې سوي دي هغه د دوی لخوا لګول سوي کیمپونو یا بی ای سی یو څخه بیا ویکسینیشن وکړي. بلخوا آی ایس پی آر چارواکي وایي امنیتي سرتیرو نن غرمه د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه په خواوشا سیمو کې د وسله والو په پټ ځایونو له جنګي جازونو څخه بمبار کړی چې په نتیجه کښې ته دوی 15 جالې تباه کړی سوې او ګڼ شمېر وسله والو ته مرګ ژوبلې نقصان اړولی. ډن ورځپاڼه وایي په دې عملیاتو کښې 15 وسله وال وژل سوي دي. تېره ورځ هم آی ایس پی آر چارواکو ویلي وو چې په میرانشاه سیمه کې یوه امنیتي سرتیري آی ډي بم ناکاره کولو په وخت خپل ژوند له لاسه ورکړی. یاد وي چې شمالي وزیرستان کښې له تېرې میاشتې 15 نېټې راسې وسله والو په ضد پوځي عملیات دوام لري او په سلګونو شمېره وسله والو د وژنې دعوا فوځي چارواکو کړې خو وسله والو طالبانو یو شمېر ډلې دغه دعوې ردوي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
د ګرانه اوریدونکو، اوس هم د پاکستان د قدرتي آفتونو د مخنیوي او د مرستې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر جنرال طاهر اورکزی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي کډوالو ته د مرستې وړاندې کولو په حق لویلي چې 92% کډوالو چې شمیره ده بنو ته راغلي دي او تر دې دمه ورته د خوراک غیر خوراکي اشیاو او د پیسو تقسیم روان دي. خو دوی زیاته کړې ده چې پس له دې چې کومې مرستې د کډوالو کورنیو سره کېږي د هغې لپاره د هغوی رجستریشن ضروری دی او یوازې د رجستر شوي کډوالو ته به مرستې وړاندې کیږي. هغوی زیاته کړه چې صوبایي حکومت لخوا به د کډوالې کورنۍ سره د کور کرایې لپاره د روژې میاشتې لپاره هم پیسې ورکول کیږي. نور تفصیل د اسلام الدین ساجد سره شریک کړي، تاسو ته وړاندې کوو.
نن تاریخ پورې چکم انډیویجوئلز دی پدې کې 92% خلق چکم دی دا په بنو کې دی، باقی کم 8% خلق دی دا د صوبې نورو ضلعو کې موجود دی. تاسو کګورې دی د لپاره کم د ګورنمنٹ پیکیجز دی، هغه کې فوډ ډسټریبیوشن روان دی، این ایف آئی یعنی نان فوڈ آئٹم پیکیج روان دے دیتا ملائے گی، اور سر کیش ڈسٹریبیوشن ہم روان ہے کیش ایٹ ہینڈ. او کہ پروونشل گورنمنٹ سائڈ نا دیو پیکیج اعلان کرے 3000 روپے دا بد ہاؤس رینٹ دیتا ملائے گی یعنی شپگو میں اشتبور، اور 5000 رمضان پیکیج بم ملائے گی. دین علاوہ دا صوبے سمرا ہیلتھ فیسلٹیز دی، آگا غی دا پارا کھلاؤ دی، پاگی کی غی دا پارا اسپیشل کاؤنٹر جوڑ شوی دی، او دا علاج با بغیر دا معاوضے نا غی طور کولی شو
پٹول صوبہ اسپتال نا
کیجئے پورا چدی چر تک اسی گی پاگی زیکی، او دی خلکو سرا سرا دی مال مویشی مراغی دی 15 لاکھ یو اندازے مطابق مال مویشی راغلی دی، آگی دا پارا 15 لاکھ مال مویشی نو آگی دا پارا ہم صوبائی حکومت آگی دا پارا خاص بجٹ منظور کرے دی، حلتا با ویکسینیشن کی گی داغی دا پارا با خوراک ملاوی گی او داغی نگہداش با پورا پورا انتظام کولی شی.
بل جی لکستو دا پارا دام یو دیر اغاٹ ستون دا یو دیر مشکل لے جی خلق کیمپونی تا نرازی کورون تا روان دے
او گو ری دا خو یو حقیقت تے چا دیر کم تعداد کے خلق کیمپ تا تلی دی دا داغی خلا خوخا دا داغی سا وجوہات بومی خو کم سے آف کیمپ تھی اس دا امیجیٹ ریلیف خو حلتا کی فوڈ ہبز جوڑ کرے شوی دی پاگے کی اغیتا فوڈ این ایف آئی او کیش ڈسٹریبیوشن کی خو سسٹم دا دے دا گورنمنٹ طرف نا چدا بدیتا دا ایزی پیسہ یا دا زونگ یا سمارٹ کارڈ اگے باندھے وہ فنڈس ٹرانسفر کی گی نو چونکہ دا یو ایمرجنسی ہوا چاہے کم کی کیش ڈسٹریبیوشن اجازت ملاؤ شو دی تا چھ نیکسٹ کم قسطوں نے ملاوے گی اگر وہ بینک ٹرانسفر باندھے گی داغے وہ پورا ریکارڈ بھی او نادرا گورے دا ڈیٹا ویریفیکیشن شروع ہو دے نو دا ہر خاندان چاہے رجسٹرڈ بھی او ویریفائیڈ ہی نادرا نا ای تب دا پورا پیکیج داغے پخپل نمبر باندھے ملاوے گی نو دی کے دا سے چونکہ کیمپ شتنا دیتا دا ایکسس یا دا رسائی ہم دا یو طریقہ دا صداغی پخپل یو میسج براشی ہو اگئی بلاڈشی ہوگا پیکیجز سکم کیش پیکیجز دی ابا ال تک آگے طریقے باندھے ریسیو تھے دے وقت دا بنو 90% سکورنو کے آئی ڈی پیز آباد دی خو ډیر کم تعداد کې چونکه نور ضلعو ته تللی دي ناغي کې هغه خلک زیاده تر تللی چاغي الته تنظیمات وو لکه هوس فیملی یا چا سره کنټیکټ وو یا د هغه رشتہ دار هغه کې داسې ډیماند راغله نه دی اوسه پورې چې خلکو دا آپشن غوښتي چې موږ سکول ته ځو.
ډیر مننه وایس اپ امریکا څخه خبر کول. ډیر مننه
اسلام الدین ساجد وایس اپ امریکا دی ویډیو په خبر.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غبانه اوري. د پاکستان قبایلی سیمو کې د انګریزانو د وخت نه پرځې اف سی آر قانون باندې د بحث په وخت یوې غونډې ته بنا کوونکو ویلي دي چې د قبایلی سیمو خلکو ته تر اوسه پورې د ملک د نورو برخو پر رنګ بنیادي حقونه نه دي ترلاسه او دا چې کله هم د اف سی آر قانون د ختمون لپاره دوی عدالتونو ته ځي او یا دا چیلنج کوي نو د مخصوص طاقتونو لخوا دغه خلک یې رول کیږي او د دړکو سره مخ کیږي. یو رپورٹ پہ د سیمینا د ریبر ریڈیو خبریال ارشد مومن را کوي.
د ایف سی آر قانون لاندې د قبایلی سیمه ولست نشي کولای چې انساني حقوقو ته لاسرسي ولري. په قومي سملې کې جوړ قانونونه په قبایلی سیمو کې نه لاګو کیږي. ځي خلک نشي کولای چې ملکی عدالتونو ته رسي ولري او په نږدېو کې ناپېښ شوی اکشن انډ سیول پاور ریګولیشن پکې پاتې کمې پوره کړي. د دې پرضد په ملکی سطح او نړیوالو انساني حقوقو تنظیمونو لخوا په دومره شدت سره اوازونه نه دي پورته شوي څومره چې د تحفظ پاکستان بل پرضد راپورته شو. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي وکیل اجاز مومن وای دا ځکه چې قبایلی سیمې ولس د دویم درجه شهریان ګڼل کیږي.
های کورت سپریم کورت عدالت کوم عین اختیار دی د عام انسان د پارشتہ د قبایلو د پاره نشته دی. بنیادی انساني حقوق د عام انسان د پارشتہ د امپلیمنټیشن د قبایلو کې نشته دی. قبایل چې کوم دی نو دا فرست سټیټ د غټې سمته ورته شوی بلکې د دیمه درجه حیثیت دي ته نشو ورته شوی دا اوس خو د هغه دیمه نه ورسو تللی دی. اوس چې دی پیس په شکل کې مونږ کوم ګورو د نور شکل کې کوم ګورو نو هلته خو سره سپارت دی هلته خو لږه ظلم او د زیاتی نه بغیر بل خبره نشته.
د قبایلی سیمو منتخب د پارلیمان غړي ولی ناکامه شوی چې د ایف سی آر قانون ختم کړي. د باجوړی جنسینا د قومي اسمبلی غړي شهابالدین یې جواب صدا سره کو.
قبایلی ملې شت هی سنره من دومره به بسو چې دلتا زمون خلاف دومره خپل جلسې کې چې موږ د ایف سی آر خلاف आवाज وځو چې موږ جد جهد کوو نو به کار خپل کې کړی چې هغه په موږ باندې سترګې راځي هغه موږ دلته لابینګ جوړوي تر دې چې زمونږ د مرګ زمونږ د سیسیلیشن جرګې کوي تر څو چې موږ سره به دار شوی نیو تر څو چې موږ راو چې شوی نیو تر څو چې موږ د پولیټیکل جن مرتبات چغلې والی تر څو چې موږ د نظام خلاف قرباني ورکړي نه تر څو چې موږ را پاتې دي نیو عوام د سمزو مخې ته د پولیټیکل جن د دفتر مخې ته روډونه مې بند کړي زار خبره اوس د سر او ګوتيري دي.
اجاز مومن وای ک یو خدای ایف سی آر قانون لاندې په پټه کې د پندونو خرج کولو اډټ کوم نظام نشته او بیوروکراسي غواړي چې خپل کرپشن پټ ساتلو لپاره دغه قانون جاری وساتي. نوبل خو د دهشتګرد او نورو بین الاقوامي تنظیمونو د دې قانون پښتپناهي کوي او د دې پر ضد مبارزه په داسې محال بیا ډیره مشکل شي.
د عرب خپل مفادات دي او مفادات کې انوال دي. ایران چې کوم دی هم انوال دي که دهشتګرد دي هم انوال دي که زمونږ ادارې دي هغه هم انوال دي. نو دې لپاره د پروټیکشن چې کوم شی دی هغه صرف او صرف سی آر دی. اوس د دغه خلاف جنگ چې کوم دی لکه دا ډېر ګران کار دی که نه او هغه شروع دی اوس کوم وګورو پولیټیکل پارټیز وګورئ وکیلانو وګورئ جوډیشری چې کومې فیصلې ورکړي هغه وګورئ یوت وګورئ ٹرائبل جرنلسٹ وګورئ دا اوس ټول په یو پیج باندې دی او هم دغه خبره کوي چې کوئی 247 کې امندمنټ پکار دی او دا سیستم ختمول پکار دی او ان شاء الله زه وګورم چې دا اوس کېدو والا ده. د اختر نه پس مونږ د درنا یو پروګرام برابر کړی دی اسلام آباد کې.
د ترهګریز جګړه کې د امنیتی ځواکونو لاس مضبوطولو لپاره که د پاکستان نورو برخو کې د تحفظ پاکستان بل ناپیس کړي نو په قبایلی سیمو کې د اکشن انډ سیول پاور ریګولیشن قانون هم شته. نو څېړونکي وایي چې بیا په قبایلی سیمو کې د ایف سی آر جاری ساتلو څه جواز پاتې کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا وایس آف امریکا جبه ریډیو د قدر منو اوریدونکو. اوس هم په پاکستان کې مرکزی واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نن په حکومت باندې چې کوم فشار دی هغه د اپوزیشن یا د مخالفو ګوندونو لخوا ورځ تر ورځ زیاتیږي چې وړوکی اختر نه راپدې خو په اګست کې د لویو مظاهرو اعدام هم شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز د حکومت غړو لخوا په رد عمل کې ویل شوی دی چې مظاهرې کول د آزاد ډیموکراسۍ یو برخه ده خو دا وخت حساس دی ځکه چې شمالي وزیرستان کې عملیات هم روان دي. نو تفصیل اورنګزیب خان په خپل دی رپورټ کې لري.
د پاکستان حکومت یو خوا شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې کوره شوي خلکو مکمل امداد په حق له مسلو سره مخ دی. نو بل خوا ځینې ښي اړخیزه سیاسي ګوندونو لخوا وړوکی اختر نه پس احتجاجونو او ملین مارچ غږ هم حکومت پریشانه کړی دی. لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی صدر آصف علی زرداری نن یو بیان کې ویلي دي چې ولس جمهوریت او جمهوری ادارو باندې یقین ساتي او د جمهوریت د پاره د سیاسي اتحاد ضرورت دی. دغه شان پارلیمان کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه هم ویلي دي چې چاته به هم جمهوریت خلاف د کار اجازه ورنکړي. خو دې وخت حکومت ته ټولو لوی مسله هم خپل خیال ځینې خیړخیز سیاسي ګوندونو جوړه کړې ده او پاکستان تحریک انصاف کال 2014 انتخاباتو کې شوی درغلو خلاف وړوکی اختر نه پس د میلیون مارچ غږ کړی دی. واکمن مسلم لیگ دا دریز لري چې احتجاج د هر شه حق دی، خو داسې حالاتو کې چې پوز شمالي وزیرستان کې ترهګرو خلاف عملیاتو کې بوغ دی، نو دغه قسم احتجاجونه د عملیاتو باندې منفي اغیز غورځولی شي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق ساتونکي فیصل کریم کندی وینا ده چې د جمهوري حکومتونو خلاف د احتجاج لړۍ هم واکمن مسلم لیگ ګوند خپل اپیل کړی وو. او تیر حکومت کې د پنجاب اعلی وزیر شهبا شریف به د جلوسونو مشري کوله او وزیر اعظم نواز شریف میموګیټ سکینډل کې یو جمهوري حکومت خلاف سترې محکمې ته هم تللی وو، خو بیا هم دوی دا وایي چې دوی په موجوده حکومت ته سم مسلې نه جوړوي. فیصل کریم کندی وایي چې واکمن مسلم لیگ بیرونی مسلو نه علاوه اندرونی مسلو سره هم مخ دی، لکه چې داخله وزیر چودھری نثار په ډیرو معاملو حکومت نه خفه دی. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه تیر یو میاشت نه داخله وزیر ډډې ته شوی دی او رپورټونه وایي چې دوی حکومت نه شمالي وزیرستان کې عملیاتو په حق له دوی سره مشاورت نه کول، کامی سلامتیا پالیسۍ باندې عمل نه کول او طالبانو سره مذاکراتو نه د حکومت په شا کېدو خفه دی. وزیر اعظم سره چودھری نثار نن یو اوږد ملاقات هم کړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کندی وینا ده چې داسې وخت کې چې پوز عملیاتو کې بوغ دی، احتجاجي لړۍ پیل کول به ټیک نه وي.
میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے انفارچونیٹلی ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگا کر ہم پولیٹیکل اونرشپ نہیں دے رہے ہیں اس جنگ، جس طرح ماضی میں ہوئے، جیسے ہم نے ریزولوشنز پاس کی دو، ہمیں سوات آپریشن میں ہوا یا وزیرستان آپریشن، اور پارلیمنٹ نے ریزولوشنز پاس کی، اس میں تو ریزولوشن پاس نہیں. اور جہاں تک کوئی کہے کہ مطلب ہے کہ ہمیں پتہ، ہر کسی کو پتہ تھا کہ آپریشن آخری حل ہے.
دوی وایي چې په موجوده وخت کې سیاسي ګوندونه په یو بل تنقید ځکه هم کوي چې شمالي وزیرستان عملیاتو مکمل مرسته نه کول غواړي، څنګه چې سوات او وزیرستان عملیاتو کې پارلیمان پریکړې منظور کړې وې موجوده عملیاتو کې داسې ونه شول. د پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود هم وایي چې دوی هم جمهوریت وده غواړي او احتجاجي سیاست باندې یقین نه ساتي، خو تیر یو کال نه دوی حکومت ته وایي چې انتخاباتو کې دھاندلی شوې ده خو حکومت پرې هیڅ غوږ نه ګروي.
اور جمهوریت کے لیے انتخابی جو نظام ہے اس کا فیئر ہونا، اس کا فری ہونا وہ لازم ہے. اگر فیئر اینڈ فری نہیں ہوگا تو جمہوریت کمزور ہو، اس لیے ہم ایک سال سے ایجیٹیٹ کر رہے ہیں.
دوی وی چی خد جمہوریت دپارہ یو شفاف انتخابی عمل ہم ضروری دے او مونږ یو کال انتظار وکړو خو څه نتیجه برآمد نشوه. د پاکستان مطبوعات خپل اداریو او کالمونو کې وایي چې خیړخیزه واکمن مسلم لیگ مشرانو بې لچک رویې له وجې نه صرف نور سیاسي ګوندونه دونه خفه کیږي، بلکې د ګوند دننه هم مهم تنان اکثر له دوی نه خفه وي. دغه شان تیر دو حکومتونو کې پوز او مسلم لیگ نواز ترمنځ هم په یو بل اعتبار کمې وو. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ڈی ریڈیو، اسلام آباد.
ځای خلک بیا هم سره ډېر شوي، لیکن تین چې دا پراپرټی ولا کاروباریون دي، دغه میز دې پورا ډېر کرچ دې کړی دي.
کینټینا یو دوا درې کینټینا دي، دا باندې چیرته رسیدي خپل مخلوق کې کینټونا یو دوا درې ډېر کینټونا چې لاس دی لا سل کینټونا سی یو خلک تاسو خاطري او سامان باندې تمیلاوي دي
تیرا سن نویر تمیلاوي دي بیا اے پولیس سے فاؤس طرف نہ پی بند لے ٹی چارج کی دی وہ میس خان کی ویلے میس خان ادم رزلم کی دی جما اور چکم دے کہ لمی تقریبا 5 دن کی کی مسلسل دری میں بس سورج تے بغا ستے رہے بیا راش لگا لگا وچ خلق دیر بھی رش زیاد وی میز اس طرح دارا کہ میس خان کے سارا دا دمرا ظلم نکلو اخپل حق تا ویر کو سیٹی میں مس پنو میں باہر ملک نا کم پیسے رو درمیا داخلے مثال کے طور پر مس بند پنجاب سندھ یار بن کڑیے دی مشتا دہشت گرد نمرو کڑا سوارا کے وزیرستان خلق دہشت گردا د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے گران اوریدن کو ڈیو ریڈیو تا یو واری بیا پا خیر راغ لی زمگا پروگرام لا هم جاری دے یو واری بیا ساسو پام را گزو مهم قبل نو ساتو کتا
دا پاکستان پوست قبائلی سیما شمالی وزیرستان کی دا پینزو مشکوک ترہ کرو دو بجلو او دا حوی پینزو اڈو تبا کولو دا بکڑی او دا کڈوالو دا مرستو دا اداره مشروبای مالی مرست با حقا کڈوالو تا ورکوی کمچه دا حکومت سرا رجسٹر شوی بی
نادرا وغیرہ دا ڈیٹا ویریفیکیشن شروع دے نو دا ہر خانہ دان چاہے رجسٹرڈ بھی او ویریفائڈ ہی نادرا نا ای تب دا پورا پیکیج دا گئی پخپل نمبر باندھے ملاوے گی
امریکایی سناتورانو په افغانستان کې صدارتي امیدوارانو ترمنځ د کړکیچ د ختمون لپاره دواړو خواو سره ملاقاتونه کړي دي. بل خوا د کابل په ختیځ کې څلور سوه د تیلو ټینکرې تیره شپه سوځول شوې دي.
تیلو د ټانکرو په پمځای کې د نامعلوم علامه له مخې ولګیدنه رامنځته شوه. تر اوسه پورې په دغه کې څلور سوه د تیلو ټانکرو په بشپړ ډول سوځېدلي دي او له مخې دي.
او مشرقی یوکرین کې د سخت جګړې په نتیجه کې روس په لابه جدای غوښتونکو د سلویانسک خار پریښو دی. اخوا د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو خپل پوسټ حکم کړی دی چې په سلویانسک خار باندې د ملک قومي جنډا وخیژوي.
پروفیسینس دی ایمنوی پرینیټو ریشنه پرو ته چې بزپروپونواته پارلمنټو کاندیداتورو نوو منیست.
او سومر باندې کوم خبرونه د تفصیل سره
د پاکستان فوج وای په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په مرکزونو باندې جنگي جهازونو بمباري کې 15 مشکوک تون لارې بجلی او د دوی 15 مرکزونه تباه کړي. د فوج ویان اداره آی اس پی آر وای د شمالي وزیرستان مرکزی خار میرانشا او بویا کلی کې په فوج د ډزو او مزاحمت وروسته د ترهګرو په مرکزونو یې هوایی بمباری کړي. فوج وای په هوایی بمباری کې زیاتره ازبک جنگیالي بجل شوي دي. د دې ترڅنګ نن د صفای اپریشن په وخت په ځمکه کې خخ یو بم چاودې دوله بجي یو فوجي بجل شوی دی. فوج وای تر اوسه شمالي وزیرستان کې پروان عملیاتو کې د څلور سبن زیات مشکوک ترهګر بجلی چې پکې زیاتره بهر ملکی دي خو د دغه شمیرې په ازاره توګه پخلی نه کیږي.
او د پاکستان د قدرتي افتونو د مخنیوي او مرستو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ډایریکټر جنرال طاهر اورکزئی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي کډوالو ته د مرستې وړاندې کولو په حق ویلي چې 92% کډوال بنو ته راغلي او تر دې دمه ورته د خوراک غیر خوراکي اشیا او پیسو تقسیم روان دي. خو زیاته کړې ده چې پسله دې چې کومې مرستې د کډوالو کورنیو سره کېږي د هغې لپاره د هغوی رجسټریشن ضروري دی او یوازې رجسټر شوي کډوالو ته به مرستې کېږي. هغوی وویل چې صوبایي حکومت لخوا به د کډوالې کورنۍ سره د کور کرایې لپاره 3000 روپۍ او د مرستې تر څنګ د روژې په میاشت کې 15000 روپۍ ورکول کېږي.
د پاکستان شمالي سیمې ګلګت په دی امیر ضلع کې په درزنونو مشکوک ترهګرو د پوس په بردی کې په یو پولیس تانه حمله کړې. چرواکي وایي ترهګرو په ډوډی شال پولیس تانه کې موجود پولیس پر رسو تړلي او د هغوی نه ټوله وسله وردی وایرلس سیټونه او نور قیمتي سامانونه وړلي دي. سرچینې وایي د حملې په وخت په تانه کې شپږ پولیس موجود وو.
د عزت په نامه د وژلو په یو پیښه کې یو زنانه د تره زامنو هغه د خپل خوښې واده کولو پر سر په ننګل میرزا کلي کې په ډز وژلې ده چې دغه کلی د پنجاب په سرور تحصیل کې موقعیت لري. دغه زنانه چې مدیحه مشتاق نومېده د 30 کالو وه. او په یو بل پرمختګ کې لاهور یوې محکمې سر وزیر باندې د غیرت په نامه د وژل شوي جنۍ پلار او ورور باندې فردي جرم هم عاید کړی دی. او په افغانستان کې چارواکي وایي چې د ټینکرو اډې کې په سلګونو د تیلو ټینکرو ته اور ورته کړی شوی دی چې د کابل ښار اطرافو کې ولاړو. د کابل ختیځې برخې پغمان ولسوالۍ کې دغه پېښه رامخې ته شوې ده. د دغې اور لګولو د حملې ذمواري طالبانو لخوا منل شوې ده. پولیسو لخوا تر اوسه د کوم تلفاتو څرګندونه نه ده وړاندې شوې. بلخوا د امریکا دوه سناتورانو جان مکین او لینزی ګراهم په افغانستان کې جمهوري اساسي کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی سره لیدلی او ژمنه یې ښکاره کړې ده چې انتخاباتو په ترڅ کې رامنځته شوې ستونزې به زر هوارېږي.
د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو خپل پوست ته حکم کړی دی چې د مشرقي یوکرین په سلویانسک ښار باندې د ملک قومي جنډه پورته کړي. د جمعې پر ورځ رپورټونه راغلي وو چې د یوکرین پوست دغه ښار بیرته قبضه کړی دی، خو اوس هم د رپورټونو په ازاده توګه پخلی نه دی شوی.
او سومالی چارواکي وایي چې په پایتخت بوګادیشو کې پارلمان سره نږدې ځانمرګي موټر بمې چاودنه کې درې پولیس وژل شوي، یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رانوردونکو در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوس وخت سیبه دی چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دي. دغه مطبوعاتو ته زموږ همکار مختار خلیل کتنه کړې.
نن د امریکې متبرې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د عراق او د شام د موجوده حالاتو په رڼا کې یو تفصیلي فیچر رپورټ شایع کړی دی. د رپورټ سرخط دی د اسلامي مملکت په باب له د پنځو خام خیالو تجزیه. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې عراق او شام کې د اسلامي مملکت تحریک آی ایس آی ایس خپل نوم په سو سو موقعو بدل کړی دی. د سنی مسلمانانو دا ډله په شام کې جنګېدلې ده، په سعودي عرب او لبنان کې د حملو منصوبه بندۍ کړې دي او اوس په عراق او شام کې د جنگي کامیابو ترلاسه کولو ورستو نیولای شو علاقو کې د اسلامي مملکت د قیام اعلان کړی دی. د رپورټ لیکوال د امریکې د جارج ټاون یونیورسيټي پروفیسر او بروکینګ انسټیټیوشن کې د مشرقي استاد سیړنکار ډینیل بایمن د خپل فیچر رپورټ د سرخط په مناسبت د اسلامي مملکت د پنځو خام خیالو د تجزیو په لړ کې وړومبی تجزیې له عنوان دا ورکړی دی چې اسلامي مملکت د القاعده یوه برخه ده. په دې لړ کې دی لیکي چې د اسلامي مملکت تنظیم او القاعده خپلو کې ډیر زاړه اتحادیان پاتې شوي دي، خو نن سبا د یو بل سخت دشمنان دي. د اسلامي مملکت د تنظیم مشر ابو مصعب الزرقاوي اگر که په کال 2003 کې په عراق د امریکای د حمله په وخت القاعده سره شریک عملیات کړی دي، خو د القاعده څنګه نه و. خو په کال 2004 کې زرقاوي د اسامه بن لادن د وفادارۍ بیعت وکړو او په عراق کې د القاعده په نوم مشهور شو. خو د زرقاوي د القاعده، اسامه بن لادن او ایمن الزواهری غوندي د سرسر مشرانو سره د عملیاتو د سرنګوالي په سر ورانه راغله. اسامه او ایمن زواهری په امریکې د حملو په حق کې وو، خو زرقاوي فرقیز جنگ ته لاس اچول غوښتل. دې اختلافاتو هغه وخت نور نازک صورتحال اختیار کو کله چې ایمن زواهری په شام کې جبهت النصرا د القاعده مقامی څانګه اعلان کا. هر کله چې د اسلامي مملکت سخدری د مشر ابو بکر البغدادي په عراق، شام، لبنان او اردن کې د جهادي عملیاتو مشري غوښته. په رپورټ کې د اسلامي مملکت د دویمې خام خیالۍ د تجزیې عنوان دی. د اسلامي مملکت د قیام مطلب دا دی چې دا ګن حکمرانۍ ته تیار دی. اسلامي مملکت دا وخت په نور ختیځ شام او قبلیز عراق کې په ډیرو سیمو خپل اختیار قائم کړی دی چې زیاته برخه ریګستان دی، خو د موسل او رقا غوندې دوه لوی ښارونه هم ورسره دي. د اسلامي مملکت تحریک یقین دی چې د خپلو سختو اسلامي قوانینو په بنیاد د کوونکې خپلې حکمرانۍ له سببه به ډیر خلک د دوی ملګري کیږي او دا شان مالی او افرادي وسیلې به زیاتیږي. د اسلامي مملکت په بابله رپورټ کې د ذکر شوی درېمې تجزیې عنوان دی چې په شام کې د بشار الاسد حکومت آی ایس خپل اول نمبر دشمن ګڼي. رپورټ لیکي چې اسد فلحال د آی ایس خلاف د فوزي عملیاتو نه پرهیز کوي، خو دا ویره په خپه زړه کې پرته ده چې که اسلامي مملکت په شام کې طاقت اوموندو نو بیا د اسد خیر نشته. واشنگټن پوسټ کې چاپ شوی خپل رپورټ کې پروفیسر ډینیل بایمن د اسلامي مملکت په بابله د سلورمی خام خیالۍ د تجزیې عنوان دا خوښ کړی دی چې دا ګوند یو ډیر بوګنوونکی جنگي طاقت دی. په دې لړ کې لیکوال زیاتې چې آی ایس عراق کې لکه د سیلاب پشان مخ په وړاندې خلاص دی، موسلی فتح کړی دی او اوس یې بغداد ته مخه کړې ده. دې نه معلومیږي چې آی ایس یو مضبوط فوجي تنظیم دی. آی ایس سره 10,000 جنګیالي دي او موسلی صرف په 1,000 جنګیالو نیولی دی. د رپورټ لیکوال د خپل رپورټ په اخر کې عراق او شام کې د اسلامي مملکت د تنظیم په باب لا د پنځمې خام خیالۍ په تجزیه کې لیکلي دي چې دا تنظیم په امریکا حمله کول غواړي. په دې لړ کې لیکوال لیکي چې په کال 2009 کې د عراق د جیل نه د خوشي کېدو په وخت البغدادي امریکایانو ته ویلي وو چې ډېر زر به دی دوی سره په نیویارک کې خبرې کوي. او کله چې د مئی په 15 تاریخ یو امریکنی نو مسلم منیر محمد ابو صلاح المعروف به ابو هريره الامریکی په شام کې یو درنه خودکش حمله وکا، نو په دې بے شک چې د البغدادي د نفرت نه د ډک بیان یادګیرنه شوې ده.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم افغانستان چارواکو ویلي دي چې د ټینکرو په یوې اډې کې په سلګونو د تیلو ټینکرو ته اور ورته کړی شوی دی. دغه پیښه کابل ښار په ختیځې برخې پغمان ولسوالۍ کې رامخته شوې ده. د دغې اور لګولو د حملې ذمهواري طالبانو له خوا قبوله کړې شوې ده. په دې هکله نور تفصیل کمال سادات په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
دا اور لګیدنه د کابل د پغمان ولسوالۍ د ارغندې د چوک په هغه سیمه کې شوې ده چیرته چې د تیلو په سلګونو ټنکرونه ولاړ وي. دا ټنکرونه افغان حکومت، نړیوالو ځواکونو او ځینې شخصي د تیلو پمپونو ته تیل، پیټرول او نور د سون توکي لیږدوي. چارواکي وایي چې په دې اور لګیدنه کې شاوخوا 400 د تیلو ټنکرونه سوځېدلي دي چې په سلګونو ملیون افغانۍ خساره لري. حشمت ستانکزی چې د کابل امنیه قوماندانۍ ویان دی، په دې اړه ډیوی رادیو تلویزیون ته دا خبرې وکړې. که څه هم چارواکي وایي چې تر اوسه پورې په کې د مرګ او ژوبلې معلومات نشته او نه هم دا ثابته شوې ده چې دا اور به د څه شي له امله لګېدلی وي. بلی لوری دی دغه پیښې مسولیت طالبانو پر غاړه اخیستی دی. دی دوی ویان زبی الله مجاهد وایي چې دا اور دغه ټنکرونو ته دوی چولی دی او دا خبره هم کوي چې په کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. ولی حکومت افغان ځواکونو ته په کې مرګ ژوبله ځکه نه مني، دی دوی په خبره چې دلته افغان امنیتي ځواکونه سره شته نه وو. دا بریدونه، نښتې او پیښې په داسې مهال کې ډېرې شوې دي چې تمه دی د اګست په 2 نېټه به نوی جمهوریس د جمهوري ریاست واګې په لاس کې واخلي او د هغه لپاره به هم تر ټولو ستر چیلنج همدا امنیتي پیښې وي. کمال سادات خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
امریکایي سناتورانو په افغانستان کې صدارتي امیدوارانو ترمنځ د کړکیچ د ختمون لپاره ملاقاتونه کړي دي. په دې لړ کې ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره د امریکا سېنټر جان مکین او لینزي ګراهم لیدلي او ورته ژمنه کړې ده چې انتخاباتو په ترڅ کې رامنځته شوې چې کومې ستونزې دي هغه به زر هواریږي. نور تفصیل ورو کمال سادات نه په دې رپورټ کې.
دا امریکایي سیناتوران چې یو یې جان مکین او بل مرګلی جیمز ګراهم نومیږي، په افغانستان کې د دوهم دور انتخابات چې ترسره شول او بیا په هغې کې چې کومې ستونزې د ډاکټر عبدالله عبدالله او د انتخاباتو خپلواک کمیسون او همداشان د ډاکټر عبدالله د سیال ډاکټر اشرف غنی احمدزي ترمنځ چې کومې لانجې رامنځته شوې دي، د هغې د حل په موخه یې له دواړو کاندیدانو سره وکتل. په دې اړه چې موږ ته کوم وروستی خبر رارسېدلی دی، په هغې کې د سیناتور جان کیری لخوا ویل شوي چې تمه دی دغه روانه ستونزه به د همدې دوشنبې تر ورځې پورې حل شي. که څه هم تر اوسه پورې دغو دواړو سیناتورانو له دغو کاندیدانو سره د لیدنو کتنو په اړه خاص څه نه دي ویلي، له بلې لوري د دواړو کاندیدانو د ټیمونو غړیو هم ویلي دي چې لیده کته یې ښول او هیلې څرګندې کړي دي چې د حل یوې لارې ته به سره ورسیږي. په دې اړه د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د کمپاین غړي عباس نویان له خبریالانو سره دا خبرې وکړې.
سناتور جان مکین او سناتور لینزي ګراهم که سناتورای با نفوذ سنای امریکا هستند.
دی وای دی امریکا متحده ایالاتو دو مخکخو کاندیدانو له ډاکټر اشرف غنی احمدی سره وکتل او پر روان سیاسي صورتحال خبري سره وکړي. دوی غواړي د منځګړو په توګه رول ولوبوي او اوس چې کومه سیاسي لنجه روانه ده فکر کوم چې د دوی په منځګړیتوب سره به د غلنجې ته د پای ټکی کېښودل شي. کومې خبرې چې وشوې موږ یې ښه ارزوو. له بلې لوري د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم غړی سید فضل اقا سنچرکی هم وایي چې له دغو دوو امریکایي سینټورانو سره د ډاکټر عبدالله عبدالله علی دنخاوه د پدې اړه خبر اعلانو ته دا خبرې وکړې.
با حوصله باید مسائل خود را مطرح کنند و قبول کنند که شفافیت تامین شود، تفتیش ها صورت بگیرد.
دیوای لدغه لیدن نه هدف دا و چې د غدواړه کاندیدان باید د قانون په چوکاټ کې خپل مشکلات سره حل کړي او د غدواړه کاندیدان باید په حوصله سره د انتخاباتو شفافیت ته درناوی ولري. خبرې ښې تر سره شوې. امیدوار یو چې روانو ستونزو ته به د حل لار پیدا کړي. د امریکا متحده ایالاتو دا دوه تنه سیناتوران په داسې مهال کې د افغانستان د دوو کاندیدانو ترمنځ د رامنځته شوي لانجې د حل دپاره له دواړو کاندیدانو سره ګوري چې له بلې لوري ملګرو ملتونو هم په همدې برخه کې منځغړیتوب پیل کړی دی او اوس داسې نښې نښانې ښکاره شوي دي چې دغه لانجه به زر حل شي او د همدې دوشنبې یا دریم په ورځ به لومړی قسمي نتیجې هم اعلان شي. مګر وروسته اخیری نتیجه به دوی درې ونی وروستو اعلان شي او د اگست په دوهمه نیټه به نوی جمهور رئیس د جمهوری ریاست واګې هم ترلاسه کړي. کمال صداد خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
داروایس اف امریکا ډی رادیو ده منګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه غبانې اوري. خبرونه کې هم چې څنګه تاسو اوریدل د پاکستان شمالي سیمې ګلګت په دی امیر ضلع کې په درزنونو مشکوک ترهګرو د پوز په ورده کې په یو پولیس تانه باندې حمله کړې ده. هلته یې پولیس هم تړلې دي. د هغې نه ټول هر څه وړې دي، وردی، وسله، وایرلس سیټونه. زمونږ سره د ورسي حال لپاره دا وخت د سیمینا د ډیبر ریډیو خبریال احسان محمد خان نه خپل غږ راغله دي. احسان، تاسو سره کله وای پروګرام کې په خیر علي. احسان، تاسو زمونږ आवाज اوري؟ فکر کوم احسان محمد خان ته زمونږ आवाज نه دي. د هغوی ټلیفون هم بند راځي. موږ ته کوشش کوو چې د هغې سره یو ځل بیا زمونږ رابطه وشي. څنګه چې تاسو واورېدل، د پاکستان شمالي سیمې ګلګت په دی امیر ضلع کې دغه پیښه رامنځته شوې ده. چارواکي وایي چې خوشا درې درزنه مشکوک ترهګرو د پوز په ورده کې په پولیس تانه باندې د نیمې شپې حمله کړې ده. د حمله په وخت باندې چارواکي وایي ذریعه وایي چې په تانه کې شپږ پولیس چارواکي موجود وو. د هغې نه ټوله وسله هم وړې ده، وردی، وایرلس سیټونه او نور قیمتي سامانونه هم ترېنه وړي دي. زموږ سره یو ځل بیا احسان محمد خان په لاین باندې راغلی دی. احسان، تاسو سره کله وایي په خیر علي؟ ډېر مننه احسان محمد خان. د دغه پیښې نور تفصیلات ستاسو سره څه دي؟
اکرام صاحب، داسې دا د امر کومه ضله ده، د دې داریل تحصیل یا داریل وادي چې ده، ډوډیشا کومه تانه ده، په دغې باندې دا د جمعې د خالي په شپې باندې په منځ کې دوه نیمې بجو ته نږدې داسې درې نیم درزنه وایي چې وسلوال وو په دغه تانې باندې برید وکړ. خو دی فوزیان وردیان اچول وې، د فوز وردی دننه راغلی وو، ورسره په لاسو کې وسله هم وه. بیا ورومبه دغه چې کوم پولیس مامورین وو دای وتړل، او د دینه کومه وسله وه په تانه کې موجود، دغه د دې سره کوم وایرلس سیټونه او نور چې څومره په تانه کې کوم سامان وو دغه ټول یې د ځان سره وړی دی. د دې ورستو بیا کوم علاکم چارواکي د دې امر زلې هغي خبر شوه دي، او د نور تانو نن نور کوم پولیس مامورینو کوم نفری ودای د غزای ته را لګل دي، او کوم تړل شوی کوم پولیس مامورینو دای خوشی کړی. کوم ځای چارواکي دي هغه په وینا باندې چې په دغه کې دي کوم جاني زیان نه درسول، خو ثاني د نن چې کوم وسله وا کوم چې وایرلس سیټونه د خبر وترو د پاره چې استعمالیږي د رابطې چې کومه ډېره مهمه ذریعه ده، دغه هر څه دغه ټول حساس کوم شیزونه و د تانې دننه دای د ځان سره وړي دي.
احسان صاحب یو خدا چې تر اوسه پورې د حمله پلچا په سر اخسي او کنو او بل دا چې په داسې وخت باندې چې په شمالي وزیرستان کې اپریشن روان دي چارواکي او سلول کې سوې چې په داسې حالاتو کې څنګه په یو تانه باندې دومره غټه حمله کیږي او خلک هلته مکمل تور د ترهګرو د حمله لاندې راځي، آیا دوی ادو او کنا د غفلت نتیجه ده؟
اکرام صاحب لومړی خبره خو دا چې د دغې پېښې پله چې دا تر اوسه پورې کومې ترهګرې ډلې په سر نه ده اخیستې، خو کوم څېړنکاران دي د عسکري چارو هغوی وایي چې دغه سیمه خو د وړاندې هم زه به دا هم تاسو ته یاد کړم درنو اوریدونکو ته هم چې اپریل 2014 کې هم په دغه ځای کې دغه حکم دارل تحصیل دی، په دې کې ډي اس پي عطا الله وجل شوی او ترهګرو په نښه کړی، او بیا د دې وروسته د یو فوزي کرنل یو فوزي کپتان او د دیامر د پولیسو کوم مشر یا پاکستانی لارخود هغه د ننګرهار په تګره په سوکی کې کوم بیس کیمپ وو هغه باندې هم وسلوالو برید کړی، او دغه بار ملکی کوم غرختون کې دای وجل د دې سره سره په بسونو باندې په لارو باندې هم په دغه ځای کې بریدونه شوې دي. خو دا وسنۍ چې کوم د عملیاتو لړۍ روانه ده په شمالي وزیرستان کې، نو سیلنکارا وایي چې په داسې حالاتو کې دغه هم یو لیکه دا چې دا رسیدلې ده تر دغه د شمالي سیمو پورې ګرد بلتستان یا دې سره لګېدلې کوم کوستان شنګلا تورغر یا بټګرام او مانسیری ضلع دي، نو په دغه ځایونو کې هم ځای په ځای باندې پېښې شوي دي، او دا اندېښنې څرګندوي کوم څېړنکاران دي هغوی وایي چې د شمالي وزیرستان عکس العمل کې یا خو په دغه ځای کې موجود د وړاندې چې کوم ترهګري ډلې دي نو هغوی به دغه ډول کوم فعالیتونه دي کې به زیاتوالی راولي، او دویم دا چې هغه د شمالي وزیرستان نه چې بهر کوم ترهګري ډلې دي هغوی به هم دا هڅه کوي چې دغه سیمو ته لاړ شي او په دغه ځایونو کې هم دا قسمه فعالیتونه وکړي چې د دې اثر به هم په پاکستانی فوج پریوزي، ځکه چې یو خوا په شمالي وزیرستان کې پاکستانی فوج چې دی نو هغه په دغه عملیاتو کې بوخت دی، سره ور سره چې په دغه شمالي سیمو کې یا د ګلګت بلتستان یا ور سره لګېدلې چې کوم د ملکنډ یا د هزارې کوم ځلې دي چې په دغه کوم دا فعالیتونه شي، نو په دې ځکه به هم فوز یا پر ځای کول کیږي، او په دې سره به پاکستان فوز تازه په دې ځینو کې هم بیا را مسخول کیږي.
ډېر مننه احسان صاحب.
ستاسو مننه.
او په بلوچستان کې د امنیتي وضع په حقله وزیر اعلی سویل دی په دې حقله تفصیل به څو شیبو کې اوري، خو باندې د قلات ضلع د مسلم لیگ نون ضلعي مشر عبدالجبار عمراني په ډزو باندې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. بل اړخته په شین کې جوډیشل مجسټریټ چې څلور وزیر باندې تختول شوی او خوشی کړی شوی دی. دغه ټول تفصیل لري حمید سمسور په خپل دی رپورټ کې.
د لومړی پیښ په باب د کلات د لیویزو تحصیلدار وډیو ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د پیسنمې پر وخت باندې د کلات په ښار کې د شیشډګار په مالک کې رامنځته سوله. ناصرګند د وسلوالو د مسلم لیگ نون ضلع مشر عبدالجبار عمراني پر کور باندې ناڅاپه ډزې پیل کړې. د جبار عمراني کورنۍ وی چې دی له ډزو وروسته د باندې راووتی، وسلوالو پر د باندې هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې دای ځای پر ځای ووژل شو. د عمراني کورنۍ وی چې برید کوونکي بیا پر موټرسایکل باندې وتښتېدل. پولیسو پلټنې پیل کړې دي، خو تر دم غړي پورې په دې ترس کې څوک نه دی نیولی او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. و بل لور ته بیا هلته د سوی د لیړی د ټیټلی په سیمه کې لیویزو او تحصیلدار پر داسې مال باندې عملیات وکړ. کله چې دالته غلو غلا کوله، ځایي لیویزو وویل چې پر دې مهال باندې غلو پر دوی باندې ناڅاپه ډزې پیل کړې چې په ترس کې د لیویزو تحصیلدار غلام قادر ځای پر ځای ووژل سو. بیا یې د ده مړی د سوی سیمې چې روغتون ته راوړی. د سیمې ځایي مرستیال کمیشنر وایي چې له پیښې وروسته دوی درې غله هم ونیول، له دوی څخه پلټنې روانې دي. د وژل سوي تحصیلدار غلام قادر مړی خپل کلي ته ستانه کړی چې هلته دی نن مازدیګر و خاورو ته وسپارل سو. و بل لور ته بیا تیره شپه ناوخته د زیارت څلور ورځې وړاندې تښتول سوی عدالتي قاضي جام ساکر دشتي تیره شپه ناوخته وزارت کراسته نزدې د زلپشین د بوستان په سیمه کې اغواکارانو دی را خوش کړي. د ده کورنۍ وایي چې دی روغ رمټ کور ته راورسېدی. د پشین مرستیال کمیشنر بشیر بازیي د ده د را خوش کېدو پخلی وکړی. حکومت تر اوس مهاله پورې دا نه ده په ډاګه کړې چې تښتول سوی قاضي د پیسو په بدل کې را خوشې سو یا د اغواکارانو نوري غوښتنې ومنل سولې. نه د ده د اغوا مرام په ډاګه سوی دی. د زیارت عدالتي قاضي جام ساکا دشتي د جولای د میاشتې په لومړۍ نیټه باندې د زیارت څخه کوټې ته را روان و چې ناڅرګنده وسلوالو د ده ساتونکی ډرایور او له ګاډۍ سره یې وتښتول. بیا د ده ساتونکی ډرایور او ګاډۍ په زلپشین کې وسرانانو ته نږدې پرېښودله. د جوډیشل مجسټریټ زیارت جام ساکا دشتي د اغوا په ضد باندې د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې له لوري د صوبې په ټولو عدالتونو کې کاربندیز دوام درلودی. په تیرو وختو کې په بلوچستان کې چې زیات شمیر ډاکټران، تاجران، وکیلان برامته کېدل، دوی زیات شمیر د پیسو په بدل کې را خوش کېدل. موجوده حکومت ادعا کوي چې دوی اوس په صوبه کې د اغوا برای تاوان لړۍ ختمه کړې ده. دوی دا خبره هم کوي چې دلته په صوبه کې امنیتي وضع د تیرو وختو په پرتله باندې اوس ډېره ښه سوې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د ټولو غږ دیو رادیو. د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
او د پروګرام په اخیری برخه کې یو اداریه ستاسو لپاره لرو چې د امریکې د حکومت نظر تاسو باندې کوي.
امریکا د تایلند خلکو او تایلند سره خپلو تعلقاتو لا ډیر اهمیت ورکوي، ځکه چې تایلند د امریکې یو ډیر زوړ دوست او اتحادي ملک دی. خو د نورختیځې ایشیا او د بحر الکاهل د معاملو په باب لا نائب لوی خارجه وزیر سکاٹ مارسیل ویلی دي چې د تیرو لسو کالو راسي د تایلند سیاست د جلسو، جلوسونو، احتجاجونو او کله کله د سیاسي بالادستۍ د پاره د لاس خپو وهونکو ډلو ترمنځ د شر فساد له سببه د لوی اړی ګړی سره مخ شوی دی. عمده دې حالاتو په وجه تایلند کې په کال 2008 کې او د بدقسمتۍ نه سخت کال د مئی په 2 تاریخ بیا فوزی انقلاب راغلی دی. دا تازه فوزی انقلاب د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ د شپږو میاشتو پورې د سختو سیاسي مبارزو وروستو راغلی دی، په کومو کې چې به دې ډلو د بینکاک په لارو کوڅو کې جلوسونه وکړل او سرکاري عمارتونه به قبضه کول. فوزی واکداران د فوزی انقلاب راوستو دا دلیل وړاندې کوي چې د فساد د مخنیوي، د سیاسي جمود د ختمولو او یو مضبوط جمهوریت لا د سازګارو حالاتو پیدا کولو د پاره فوزی انقلاب راوستل ضروری وو. په دې حالاتو کې زموږ مسلسل دریز د جمهوریت د مرستې دی، او دا چې د تایلند اولس سره د خپلو تعلقاتو په لوز ټینګ یو. ښاغلی مارسیل زیاته کا موږ په ذاتي او سرکاري سطحو دواړو د فوزی انقلاب او د نورو ماورای آئین اقداماتو مخالفت کړی دی. په جمهوریت کې د دې قسم مسلو اکی یو اوارې دا دی چې خلک د ټاکنو په ذریعه د خپلې خوښې د مشرانو غوره کولو ته پرېښودی شي. امریکې د اولسي اختیار د بحاله جمهوریت ته د واپسۍ او د بشري حقونو او د بنیادي ازادو د مکمل خاطر کولو غږ کړی دی چې پکې د خلکو د رای خیال د ښکاره کولو ازادي او په امنناکه ډول د خلکو د راغونډېدو ازادي هم شامل ده. کم حکمران فوزی کونسل چې انقلاب راوستی دی، دوی دې مار په سوونو سیاسي کسانو، تعلیمي ماهرانو، صحافیانو، آنلاین تبصره نگارانو او امنناک مظاهره چانو باندې زور زیاته کوي. دوی پسې جوابونه لیږي، دوی بندیوان ساتي او الون بلون پتیری. دوی د میډیا په مقامی وسیلو او انټرنیټ باندې هم د سنسرشپ بندیزونه لګولی دي. ښاغلی سکاټ مارسیل د خپل تقریر په اخر کې ویلی دي چې موجوده سیاسي اړې ګړې د رای خیال د اختلاف له سببه راپورته شوی دی او دا یو ډیره زړه مسله ده کومه چې د جمهوری عملونو په ذریعه د تایلند خلک په بهتر ډول اوارولی شي. کله چې جمهوریت بحال شي نو موږ پوره پوره امید لرو چې تایلند به ایشیا کې د راتلونکي ډیری مودې پورې د یو اهم ملګري د کردار ادا کولو جوګه شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.